مشال رادیو قدرمن اوریدون کو پرونه خبرونه کې د خپل قربان نجیب امیر د خبرونو د ویان مجید بابر او د تخنیکی همکار نادر سلامونه قبول کړي. په دې روانه غړې کې د تل خبرونو رسته ریپورتونه لرو او په دې منی مای کې دوه ونځي خبرونه اوریدل شي تاندې هلی او روخانه مستقبل د خبرونو لپاره مایکس فارم خپل همکار مجید بابر.
مشیرون بے د مشال خبرونو سر ټکی په کابل کې د شیاګانو په یو خونیز مرکز بمی برید کې لګ تر لګ نو لس کسان وجل شوی او وو ویش نور شو بل دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وايي امریکا باید پاکستان سره اړیکو تل افغانستان او چین له نظر اوونو ګوري. د اوکراین په جنوب کې پر یو ولسی کاروان د روس لخوا د توغندیو په برید کې لګ تر لګ درویش کسان وجل شوی او اته ویش نور شو بل دی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د کابل په لویدیز کې پر یو خونیز مرکز بمی چاودنې لږ تر لږه نور لس کسان وجلي او لسګونه نور ژوبل کړي دي. د طالبانو د کورنو چارو وزارت ویاند عبدالله نافی ټکور مشال ریډیو ته تایید کړه چې مرګ ژوبله نن د سپتمبر په 10مه د کاچ په نامه د یو خونیز مرکز د کوونکو تاوړېدلې ده. نوموړي زیاته کړې د کابل ښار د 14مې حوزې اړوند د کاچ په نوم یو کورس کې د چاودنې له امله په تاسف سره زموږ نولس عام بېګناه زده کوونکي په شهادت رسېدلي او همدارنګه وویش نور زخمیان دي. دی وایي عاملین زموږ د ځواکونو تر تعقیب لاندې دي او زر به ونیول شي. په سیمه کې بیا یو شمېر سرچینو مشال لیلو ته ویلي چې دغه برید مرګ ژوبله زیاته ده. چاودنه نن سهار شاوخوا 8 بجې هغه وخت وشوه چې کله په کاچ خونیز مرکز کې د ابتدایي معلوماتو پر بنیاد یو نیم سل جون یو هلکان د کانکور ازمایشي ازموینې لپاره راټول شوي ول. لا تر اوسه دغه برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وايي امریکا باید له پاکستان سره اړیکو ته د افغانستان او چین له نظره ونه ګوري. نوموړي دا خبره د سپتمبر په 9مه په اسلام آباد کې د امریکا په سفارت کې جوړ شوې هغې غونډې ته کړې چې د امریکا او پاکستان د اړیکو د پیل 15مې کلیدې په ویاړ جوړه شوې وه. د مسلم لیگ نون ډلې پر رسمي ټویټر پاڼه په خپره شوې ویډیو کې شهباز شریف زیاته کړې چې د امریکا او پاکستان په اړیکو کې پورته او ښکته راغلي خو د ده په خبره تیر وخت ته باید ونه کتل شي. د وویل دوی غواړي چې له امریکا سره د اړیکو پیاوړي کولو لپاره ریښتونی او مخلصانه خبرې اترې وکړي. نن د سپتمبر په 10مه د بلوچستان د کولو ضلع په بازار کې یوې چاودنې یو کس وجلې او شلو نه زیات نور ژوبل کړي دي. د کولو د لیوي ځواک په خبره دا چاودنه په بازار کې د مټایا په یو دوکان کې شوې ده خو تر دا مهال د چاودنې د نوعیت په اړه چارواکو څه نه دي ویلي. د کولو د سیول روغتون د مشر ډاکټر اصغر مری په وینا روغتون ته د یوویشتو نه زیات ژوبل کسان ورول شوي وو چې پکې یو مړ شوی. د ډاکټر مری په خبره په دغو زخمیانو کې د لسو کسانو صحیح حالت د اندېښنې وړ دی. د اسلام آباد های کورټ د مسلم لیگ نواز ډلې مرستیاله مشره مریم نواز په برتانیا کې د ایون فیلډ په نوم د اپارټمنټونو لرلو په قضیه کې بری کړی ده. د اسلام آباد های کورټ دوه کسیده جرګه غوښته د سپتمبر په 9مه په خپل فیصله کې د مریم نواز سزا ناقانونه وبلله او مقدمه یې ختم کړه. مریم نواز د دې پریکړې تر راتګ وروسته خبری رسنو ته په وینا کې د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په دروغ ویلو تورن کړ.
ډیر ضربه نواز شریف هم واپس وطن تراشی. عمران خان تبا دا وایم چې هغه نن یو بے بسا انسان دی. تبا جواب راکوي چې دروغ دی ولې ویلی وو او په دروغ دی ولې سیاست وکړو. ته کا جواب راکوي او کنا خو تاریخ به دغه جواب مخکې راولي.
د تحریک انصاف مخکښ فواد چودھری د مریم نواز بری کېدو ته په غبرګون کې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا د پاکستان په تاریخ کې تور ورځ ده. د یادونې وړ ده چې دا مقدمه چې 4 کاله روانه وه پکې احتساب عدالت په 2013 زیږیز کال کې مریم نواز ته د 2 کاله بند او د 2 میلیونه برطانوي پاونډو جرمانې سزا اورولې وه. نوموړي د هغې فیصلې ضد درخواست دایر کړې وه او ضمانت باندې آزاده وه. په اوکراین کې یو سیمه ایز گورنر الیگزینډر ستاروخ وایي چې د سپتمبر په 10مه د اوکراین په جنوبي ښار ژاپوریجیا کې د ملکي وګړو پر یو کاروان د روس لخوا د توغندو په برید کې لږ تر لږه درویش کسان وجل شوي او 28 نور ټپیان شوي دي. ستاروخ په خپل ټلګرام پاڼه لیکلي چې دا ټول وجل شوي او ټپیان ولسی وګړي دي. هغه دغه پیغام سره په سړک د پرتو مړو سوځېدلو ګاډو انځورونه هم خپاره کړي. ستاروخ زیاته کړې چې امدادي کارکوونکي د برید ساحې ته رسېدلي دي. ستاروخ ویلي چې دا کاروان هغو سیمو ته په لاره و چې روس قبضه کړي دي. روس سمدستی توګه د دې برید پخلی نه دی کړی. اورسته خبر د لوب په اړه د پاکستان او انګلند ترمنځ شپږمه شل اوریده لوب نن په لاهور کې ترسره کیږي. ټاکل شوی چې دا لوب د ماخام پرونی می بجې د لاهور په قذافی سټیډیم کې پیل شي. تر اوسه په ترسره شو پیندو لوبو کې درې پاکستان او دوه انګلند ګټلې دي. ومه اورسته لوب به د اکتوبر په 2مه ترسره کیږي. د مشال خبرونو پای
دا مجید بابر چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. اوریدونکو د دې خبرونې په دوه منی مای کې درته دوه نیزي خبرونې لرو، تاندې هیلې او روښانه مستقبل. خو اوس رپورټونو طرف ته مخه کوونن، په کابل کې یوې درنې چاودنې لزګونو کسانو ته مرګ شو، بلور واړوله. چاودنه یو ښوونیز مرکز کې شوې چې زده کوونکي په کې د کانکور ازموینې ته ورغلي ول. تر دې دمه د برید ذمواري چا نه ده قبوله کړې. په دې اړه تفصیل لوي د امیر وروسته. د کابل په لویدیز کې پر یو ښوونیز مرکز بمی چاودنې لږ تر لږه 19 کسان وژلي او لسګونه نور ژوبل کړي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور مشال لډیو ته تایید کړه چې مرګ ژوبله د سپتمبر په 13مه یعنی نن سهار د کاچ په نامه د یو ښوونیز مرکز د کونکو ته اوښتي ده. نوموړي وړاندې وویل چې د کابل ښار د 14مې حوزې اړوند د کاچ په نوم یو کورس کې د چاودنې له امله د تایید کړه چې 19 عام بېګناه خلک وژل شوي، همدارنګه 20 نور د خوده چې زخمیان دي. دی وایي عاملین زموږ د ځواکونو تر تعقیب لاندې دي او زر ده چې وبانیول شي. په سیمه کې بیا یو شمیر سرچینو مشال لړیو ته ویلي چې د دغه برید مرګ ژوبله زیاته ده. له ابتدایي معلوماتو سره سم چاودنه د جمعې په سهار شاوخوا 3 بجې په کاچ ښوونیز مرکز کې د کانکور ازموینې پر مهال شوې ده. ویل کېږي چې هغه وخت 150 نجونې او هلکان په مرکز کې موجود ول. د برید ذمواري لا چانه د منلې، خو مخکې د کابل په لویدیز دشتې برچی سیمه کې چې زیاتره شیعه هزارګان پکې میشتې، د ګڼو بریدونو ذمواري د اسلامي دولت داعش وسلوالې خراسان څنګه منلې و. په 2000 زیږدیز کال کې هم د کوثر دانش په نوم د کابل په لویدیز کې پر یو ښوونیز مرکز په خونړي برید کې لږ تر لږه 30 زده کوونکي وژل شوي او خواو 16 نور ژوبل شوي ول. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خراسان څنګه له تیرو یو شمېر کلونو راهیسې په کابل او د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې ورته بریدونه کړي چې پر ښوونځیو او تعلیمي مرکزونو حمله پکې شامل دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د اسلام آباد های کورټ د مسلم لیگ نواز ډلی مرستیال مشره مریم نواز په برتانیا کې د ایون فیلډ په نوم د اپارتمانونو لرلو په قضیه کې بری کړې او د هغې پر ضد له څلورو کلونو روانه مقدمه ختمه کړې ده. د اسلام آباد های کورټ دوه کسیزې جرګې دا پریکړه پرون اورولې ده. مریم نواز د دې پریکړې تر راتګ وروسته خبر رسنیو ته په وینا کې د تحریک انصاف مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان په دروغ ویلو تورن کړ. د تحریک انصاف مخکخ فواد چودري بیا د مریم نواز بری کېدو ته په غبرګون کې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا د پاکستان په تاریخ کې توره ورځ ده. نور حال د گوهر مسجد پر رپورٹ کې.
د سپتمبر په 19مه اسلام آباد های کورټ دوه کسیزه جرګې په خپل فیصله کې د مسلم لیگ نون مرستیاله مریم نواز سزا نا قانونا وبلله او مقدمه ختم کړه. په کال 2019 کې احتساب عدالت د لندن په ایون فیلډ سیمه کې د سلورو ګران بیا اپارټمنټونو لرلو په اساس یو ریفرنس یا کیس جوړ کړو چې د هغې په بنیاد په کال 2018 کې مریم نواز ته 1 کاله او 2 میلیونه برطانوي پاوند، د هغې پلار او پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف ته 10 کاله او د هغې میړه او پخوانی پوځي افسر محمد صفدر ته د 1 کال بند سزاګانې اورولې وې. نوموړی د هغې فیصلې پر ضد درخواست دایر کړی وو او په ضمانت آزاد وه. د اسلام آباد های کورټ قضیې نه وروسته مریم نواز د خبریالانو سره خبرو کې وویل چې تر شپږو کالونو نه هغه دروغجن کیسونو کې ګیر کړې شوې وه او نن الله ور سره انصاف وکړو. دې زیاته کړه ډیر ضربا نواز شریف هم واپس وطن ته راشي. عمران خان ته به دا وایم چې هغه نن یو بے بسا انسان دی. تبا جواب راکوي چې دروغ دی ولې ویلی وو او په دروغ دی ولې سیاست وکړو، ته کا جواب راکوي او کنا، خو تاریخ به دغه جواب مخکې راولي. خو په بل اړخ د تحریک انصاف یو مشر فواد چودھری په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د پاکستان په ادارو د خلکو باور ختم شوی، که د چا په حق کې پریکړه وکړي او که خلاف، دا پریکړه د ولس په رایو کې هیڅ حیثیت نه لري. نن د پاکستان په تاریخ کې یو بل تور ورځ ده. د احتساب عدالت لخوا پیل کړی شوی ریفرنس په اړه یو وکیل مشال ریډیو ته وویل چې په نواز شریف او مریم نواز باندې جوړ کړی شوی کې سنا نن احتساب عدالت په اسلام آباد هائی کورٹ کې ثابت نه کړل. د زیات تکړه
زمانو مسعد الله خان د اسلام آباد هائی کورٹ وکیل یم. د نه په قانون کې چې چا خلاف ثبوتونه جوړ شي او دغه خلاف بیا مخ کې کاروي کې دلوي، نو باقاعده عدالت ته دغه خلاف ریفرنس دی. دا ریفرنس چې دی نو دی مطلب دا وی چې دې کس په دې د جرمونو کې ملوث دی، نو دې کس خلاف دې عدالت کاروي شروع کی، نو د نه په قانون کې د کرپشن خلاف وچ کوم پرچا دا هغه ته ریفرنس ویل کیږي. نن اسلام آباد های کورٹ په خپل چې کوم هیرنګو پاغه کې یو تپوس بار بار کاو چې نه په پکار دي چې تاسو دا ثابته کړئ چې دې چې کوم د پراپرټیز اغشت دي، نو دا په غیر قانوني طریقے باندې اغشتل شوی دي، نو هغه چې د نیب کوم وکیل صاحبانو نو دغه جواب ور نه کړی شو.
یاد د وی میا نواز شریف په هغه وخت هم دا ویلی وو چې د ده خلاف کومې مقدمه جوړ کړې شوې دي هغه سیاسي دي، او دا چې په ایون فیلډ کې یې اپارټمنټونه په خپل پیسو اخیستل دي. خو د عدالت له لاسه میا نواز شریف د دې الزاماتو په وجه د وزیر اعظم د چوکۍ نه لرې کړې شوې او زندان ته هم اچول شوی وو. خو په کال 2019 کې د درملنې لپاره لندن ته لاړو. نوموړی لا هغه وخت راهسې هلته اوسي. گوہر مسجد، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي دوی غواړي چې امریکا دې له پاکستان سره خپلو د لسیزو اړیکو ته د افغانستان او چین له نظره ونه ګوري. شهباز شریف ویلي چې پاکستان له امریکا سره اړیکو ته د رسیدلې زیان رغونه غواړي. نوموړي دا خبره د سپتمبر په 9 په اسلام آباد کې د امریکا په سفارت کې جوړې شوې هغې غونډې ته کړې چې د امریکا او پاکستان د اړیکو د پیل 15 کلیزې په ویاړ جوړه شوې وه. په دې اړه نور تفصیل د طاهر خان صاحب نه اورو.
د پاکستان د وزیر اعظم هدف د دغه چین او د افغانستان د ذکر نه زما په نظر دا دی چې پاکستان غواړي امریکا دی ورسره یعنی نیخ په نیغه مخامخ دی برای راست دی تعلقات وی اړیکی وی، او د یو بل هیواد نه، ځکه چې په ماضی کې خدای او تصور وو چې د امریکې پاکستان ته په ځینې شیانو کې همکاري پکار ده، نو د افغانستان پکې یو مهمه موضوع وه. اړیکو کې تعلقاتو کې به خرابې هم وو، نو هغه به د افغانستان په مسله باندې وو. بیا چین په اړه باندې امریکا ډیر حساسیت لري، لکه په شهباز شریف په دې کې یو خود افغانستان او د چین ذکر هم وکړ، لیکن بیا د پاکستان او د چین چې کوم د راداري غلار د سی پیک دا غي ذکر هم وکړ، ځکه چې امریکای د دغه پروجیکټ په یو وخت کې کله دا پروجیکټ ورو شو مخالفت کړو، ځکه هغه سره د امریکا به خبره کوله چې پاکستان دغې نه قرضه واخلي بیا پاکستان دومره یو حالت کې نه وي چې قرضې واپس کړي. نو بهرحال هغه ذکر د دې ذکر هم وکړ. نو پاکستان کله تاسو ته یادیږي چې کله د امریکې یو لفظ جوړ کړو اف پاک به وته ویل، لکه افغانستان او پاکستان یو ذکر چې دغې لپاره ځانګړي استاد چې کله امریکا به هغه وخت پاکستان یو اعتراض درلود چې دغې سره دی. نو لکه پاکستان نن سبا یو کوشش کوي چې امریکا سره خپل اړیکی او تعلقات بیا نارمل حالت ته راولي، او شهباز شریف 13 چې کله د امریکا سفارت اسلام آباد کې ورغلی وو، دا 15 چې کال دی د پاکستان او د امریکا د سفارتي تعلقات رو جوړېدو پوره کېدو، نو هغه پکې دغه ذکر بیا وکړ چې امریکا سره پاکستان نارمل حالت ته راتل غواړي، ځکه په دې رستو کې لږ پاړیکو کې او په تعلقاتو کې لږ مشکلات وو. نو او دا په خپل د شهباز شریف سفارت ته د امریکې ورتل هم یو اشاره ده چې اړیکې او تعلقات په ښه کېدو دي. بل شهباز شریف چې کله امریکا کې اوسو د ملګرو ملتونو دغه عمومي اسمبلې غونډې لپاره، نو د امریکا ولسمشر سره هم یو مختصر غونډې ملاقات شوی. بیا بلاول بوټو تر دې وخت په امریکا کې موجود دی. بلاول بوټو د وزیر اعظم د سفر نه وړاندې تلو امریکا ته او 13 د سوره وړاندې امریکا خارجه وزیر سره ولیدل. 13 ورځې سنا کې چې کوم سنټ کې داغي هغه د خارجه چارو کمیټه مشر دی هغه سره ولیدل نور چارواکو سره. او دلته داسې رپورټونه وستا په پاکستانی رسنیو کې چې احتمال شته امکان دی چې د پاکستان د فوج مشر هم هغه امریکا ته سفر وکړي یو اوږد سفر به وي داسې دلته ویل کېږي. نو معنی دا چې پاکستان او امریکې هم رو رو پاکستان ته لکه نږدې شوي غونډې نږدې کېدل غواړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په کورما ضلع کې د علي شیرزو قومي اتحاد یو ورځ وړاندې ورک شوی د شمخي مقامي تن حق نواز زر تر زره د بیا را پیدا کولو غوښتنه کړې. دوی دړکه کوي چې کدا سی ونه شول نو احتجاجونه به شروع کړي. د 50 کلن حق نواز پړول کیږي چې پرون تر تختول کیدو وروسته په مبینه ډول د طالبان لخوا دغه کورنۍ ته یو ټلیفون شوی چې پکې هغوی ویلي چې هغه وژل دی. بلخوا چارواکي وایي د خبره نشي تصدیق کولای چې ګینی حق نواز تر تختول کیدو پس چا وژل دی، ولې چې دغه د موندنې عملیات روان دي او تر اوسه دغه جسد هم نه دی ترلاسه شوی. چارواکي وایي د دغه د پیدا کیدو لپاره کوششونه روان دي. طارق روغزه نور حال راکوي.
په کورما ضلع کې د علي شیرزو قومي اتحاد غړیو دړکه ورکړې چې که د چرشنبه پورې ورک شوی د شمخي مقامي تن حق نواز را پیدا نه کړی شو نو پر احتجاجونو به لاس پورې کړي. د یاد اتحادي یو مشر زید شاه ورکزي مشال لډیو ته د زیارت پورې ویلي پر دغه دوی غلي نشي پاتې کېدی چې خلک لخپل کورنو چت شي او بیا مړ کړي.
پرون حکومت وا کیا وا شمو علي شیرزي قومي اتحاد پر پور مزمت کو پولیس د پیرپور د کی رول ادو کی وسړای د رایخلوس کی کوم کانسنت ادارې د یاد اکټیو شي د سړای د پیرپور رايوت رايوت نګړاله شمو علي شیرزي قومي اتحاد په برپور احتجاج کو او در نه بیرو.
د 500 کال حق نواز د کورانه یو غړی ایران ګل مشال لډیو ته وای نو موړې 13 ورځ مرغې چینه ته د یو کار لپاره تلو خو له هغه ځای چې کله په صدقه خپل موجود کوړه راغلو نور پسې سوک راغلل او ځان سره بوتلو. ایران ګل زیاتوی د حق نواز ترتلو پس د مخام پر وخت له هغه لمبر اورته ټلیفون راغلو چې خپل تعارف یې د طالبانو په نامه تر کولو پس د ترزوی مړې د غرزولو ځای وربو خدلو.
طالبانو کې ونه پراتلې دي بیا تقریبا د مخوم زنونه کې دوه تقریبا یو لاس منټه ټایم مخوم زنونه تاسو هغه ته بل مغه نمبر نه رینګ راوښه خو بل چا وته وکړي. د گواکی کې مدریام پل پويش والے دریام پل سره پوسه نه کده هغه ځای کې پروتي تانول مکړې دی.
په خپلواک توګه د دې تصدیق نه دي شوی چې د شمخي حق نواز طالبانو تختولې او نو کومې وسلواله ډلې په دغړه تروسه سویل دي. بلخوا د کوزی کورمې د پولیسو مشر ظریف خان مشال لډیو ته ویل دا خبره نشي تایید کولای چې ګنې د شمخي حق نواز تر تختول کې دوه پس هغه چا وژل دي، ولې چې په ګواکي کې لټونی عملیات تر کولو پس تر اوسه د نموړی لاش ورتنه دی ملو شوه. چارواکي زیاتوی دوی بیا هم لګیا دي چې هغه ځای معلوم کړي چې ټلیفون ورنه راغله او یا د حق نواز موبایل تعقب پکولو هغه ته ځان ورسوي.
خبر هم تر څه ده تلاش غوړېدل له خلاص پښتونانو ته ټلیفون خبر راغله. ترونه ورو چې موږ اوري ورته سلاګیا دي لټي او څه کوی لاس نه درم چې وال ته موږ غار نمبر څه کوو ته کوم نمبر نه کال
په کورما کې لاسمو دی رهسې لیدر شوی چې په ځینو علاقو کې مشکوک طالبان تر راتلو پس هغلته د ترهګرې پیښې هم زیاتې شوې. په خلاصو کې پر 13 ستمبر د وسلوالو لخوا پر امنیتي ځواکونو تر حمله پس درې سرتېري مړه شوي ول، ولې تر هغې پس دوه ورځې مخکې په ګندو کې هم وسلوالو برید کړی وو چې بګې دوه سرتېري زخمیان شوي وو. تر دې وروسته د صدې په مقام پر 13 ستمبر ځایي خلکو احتجاجي لاریون وکړو او د امنیت لپاره غږ پورته کړو. د خیبر پختونخوا حکومت په رستیو کې بیا بیا ویلي چې امنیت ټینګولو ته ژمن دي او په هیڅ حال کې وسلوالو ته د فعالیتونو اجازه نه ورکوي. طارق ورکزه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د باجوړ د ماموندو خلک وایي چې دوی د نړۍ له حاله یوازې د اخبار د لارې او د رادیو د لارې خبروي. ځانونه په سیمه کې انټرنیټ نشته او موبایل هم سم کار نه کوي، نو کله کله دوی لستوندو سره مخامخ شي، ځکه چې د دوی د سیمې ډیری خلک په نورو هیوادونو کې اوسیږي، نو رابطه کول ورسره ګران شي. زموږ همکار شهنواز ترکزی له دغه سیمې رپورټ راکوي.
د ماموندو خلک غوښتنه کوي د دوی په کلیوالو سیمو کې د موبایل ټلیفون نظام وغځولی شي. ماموند باجوړ په ډور پریواته د ډیورند کرخ سره نږدې آباد سیمه ده چې خلک وایي دوی زیاتره روزګارونو مزدورو پسې د باجوړ نه بهر وي، کورونو سره رابطه کول غواړي، خو دغه رابطو کې ورته مشکلات پیښیږي. د برچینګي شاګو اوسیدونکي سپیدګیری غلام حبیب مشال ریډیو ته د موبایل فون په واسطه پر رابطو کې خپل مشکلات داسې وایي.
نو بس چرته کې مطلب غره ته وخیجو، ونی ته وخیجو، یا ماته کوټه سر ته وخیجو، کله کله سیګنل برابر شي خو نور سیګنل نه. زمونږ په ټول واړه مامون تحصیل کې یو ستنم نشته ری ټلیفون.
نو حالاتونه بدن څنګه خبرې کوم ذریعہ د خبرونو تاسو ته شته چې لګړې رستا ته وایي ځلګه خبر شوم؟
نو زه کله کله تنگ شم او خپه شم، دنیا د حالاتو نه خبرانات کله تر شم اخبارو ګورم، مرګرونه ته پوسو کما، باج مرګری بازار تراغلی یغې ته خبرونه اوریدې دا وسه ډبه باندې کینو دا غې نه ځان لخل خبر.
باجوړ په قبایلی ضلع کې تر ټولو اولنې هغه سیمه ده چېرته چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په امر د موبایل ټلیفون 3G او 4G انټرنیټ څه د پاسه یو کال وړاندې ورکړی شو. د باجوړ رسوای د دوی آبادی د یو لس لاکو نه وخته ده. خپل سیمه کې روزګارونه او مزدورو مقیډې رکبي، نو ځکه هم لوی شمیر خلک په پېښور، پینډي، کراچي او نورو ښارونو کې په شمول د بهر هیوادونو لاړ دي. مستری خان د ماموند اوسیدونکو بل مشر دی. مشال ریډیو ته وای د نړۍ د هله هله خبرې چې خپل دوکان له د سودا د پره عنایت قلعه او یا کوم بل بازار ته ووزي.
او دا ساده موبایل دی، بس دا رابطه مې په تیر چا سره وکړه، هغه نه پاغه په وجه باندې خبرې ونور دس. او زه د خپل د سیوړو کې غوندي دوکان مې دی، او پاغه کې چې نن مونږه مثال تور په 50 روپۍ باندې یو شی راوړو، نو او په شپېته باندې خرڅ کوم، مثال تور لسم پکې وګټلې، نو سبا به په اویا راوړو.
زه اورمان د مرکن پونتونز د کوم کې دی او د لوی خرکی اویشا وسیدون کې دی. ماشال ریډیو ته وای هغه وخت ورته ډیر زیات مشکلاتو چې د کرونا وبا د مخنیوي په هدف په هنتونو کې چټیان وي او ورستو سبق انلاین شو. دی وای په سیمه کې د دغه زکړو د پر انټرنیټ نه وو.
وړه مامون کې یو ټاور د موبایل نشته دی، کار دا موبایل نه کوي، نیټ کار نه کوي، زمونږه تعلیمي سرگرمیان دا مفلوجي دي.
بیا ځان خبرې د سنه لازم ځان خو هم خبرول خو به کار وکن.
یاره مشکلات دا دي چې مونږه بازار ته راوځو، چرته چا د پی ټی سیل والا وای فای لګولي، هغه لایټ بین او پاور بین باندې هغه ځان سکرین کړی د بازار نه، هلته د پی ټی سیل دغه نشته، ټاور هم نشته دی. نو په دغه باندې بیا مونږ خبرې کوو وای فای ته لاړ شو چرته.
تاسو خبره وکړه چې یاره زه وای فای لرازم، څومره سفر کله کوره؟
یاره کم سے کم 15 16 کیلومتر مزل کوو دې. بس
دغه خلکو غوښتنه مې چې کوم محل دغه سیمه نه د قامی سیملې د غړي ګل ظفر خان سره شریک کړه، نو د ستمبر په 9 مشال رډیو ته وویل د دوی په خپل کلی کې هم موبایل ټلیفون صحیح کار نه کوي، او دغه مشکلاتو د هواري لپاره د پخپله د اړوند ادارو او د موبایل کمپنیو سره خبره وکړي چې په سیمه کې ټاور هم ولګي او خلکو ته انټرنیټ هم ورکړي. شانواز ترغزه مشال رادیو پیښور.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
دا خبرونه نن په 4 بجو اوریدئ شئ چې په فیسبوک لایف باندې به هم تاسو ننداره کولی شئ. په کراچۍ کې پر چینایي وګړو چې پاکستاني تابعیت هم درلود تازه برید دا پښتنې بیا راپورته کړي چې آیا په پاکستان کې د چین وګړو پانګونه خوندې ده؟ د دې برید ذمواري یوې نوې وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستي چې د سیړونکو په وینا د وسلوالو ترمنځ شریک کار کوي. د وسلوالو ترمنځ هماهنګي به د پاکستان چین اقتصادي رهداري چارې څومره وزنډوي. د وروستیو بریدونو هدفونه څه دي او پاکستان د مخنیوي لپاره څه کولی شي؟ دا او ځینې نورې پوښتنې بشیر ګواخ له سیړونکو پوښتلې او دا راپور یې په جوړ کړی دی.
د سپتمبر په 23مه په کراچۍ کې د پاکستان او چین تابعیت لرونکي یو وګړی تر وژل کېدو او دوه تر زخمی کېدو وروسته د چینایي وګړو امنیت زیات کړل شوې ده. د پاکستان کورنو چارو وزیر رانا سنولا پر ټویټر لیکلی چې داسې بریدونه د زغم نه دي، نو ځکه یې د سند له حکومت راپور غوښتی او د پلټنو امر یې کړی دی. هغه ویلي چې د چینایي وګړو د امنیت لپاره دې تدابیر ډېر کړل شي. پاکستانی رسنیو رپورټ ورکړی چې د دې حملې ذمواري وی نوې سندي وسلوالې ډلې د سند د خلکو ځواک یا سندو دیش پیپلز آرمی پر غاړه اخیستنه. په اسلام آباد کې د سولې د مطالعاتو د څېړنیز مرکز مشر امیر رانا وایي د بیلابیلو وسلوالو ډلو ترمنځ پر چینایانو د حملو لپاره هماهنګي د امنیتي ادارو لپاره نوي چیلنجونه زیږوي. هغه د سپتمبر په 9مه مشال ریډیو ته وویل چې چینایي ولسی وګړي د وسلوالو لپاره اسانه هدف دی چې د چین د حکومت ویرولو کوشش پرې کوي.
د سندی او بلوچ وسلوالو ترمنځ په شریکه کار ډیر اندېښمنون کې دی. دا هم ډیر اندېښمنون کې ده چې دوی په آسان اهدافو پسې ګرځي چې چینایي وګړي دي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري خو خواوشا امنیت ډیر سخت دی، مګر په نور پاکستان کې د چینایي وګړو ژوند خوندي کول آسان نه دي. که څه هم دا قسمه بریدونه به د چین پانګونه ونه دروي، خو پاکستان لپاره دوه مسلې زیاتولی شي. یوه دا چې هڅه هم د پاکستان لپاره دا هر ورځ لا نور سخت کیږي چې د چین قرض بیرته څنګه ورکړي. دویمه خبره دا چې په چینایي وګړو بریدونه بعد د پاکستان لپاره د امنیت لګښت لا نور پسې زیات کړي چې په دوی اضافي بوج دی.
چین په 2015 کال کې د 46 ارب ډالرو په لګښت په عملی ډول په پاکستان کې اقتصادي رهداري پروژه شروع کړه چې د رهداري د منتظمې ادارې د ویبپاڼې تر مخه اوس 28 ارب ډالرو ته رسیدلې ده. د دې پروژې مرکز په بلوچستان کې دی چې له پاکستانه ازادي غوښتونکي بلوچ وسلوالې ډلې پکې فعال دي. په دوی کې وی بلوچ لیبریشن آرمی د روان کال په اپریل کې د هغه ځانمرګ برید ذمواري اخیستی و چې د شاري بلوچ په نامه یو ښځې په کراچۍ کې د چین پر یو کلتوري مرکز وکړ. په دې حمله کې درې چینایي استادان وژل شوي وو. بلوچ لیبریشن آرمی ویلي وو چې چین د پاکستان سهولتکار او د دوی د وسایلو وړونکی دی، نو ځکه یې وګړي په نښه کوي. په چین کې د افغانستان پخوانی سفیر او د امریکې د اریزونا پوهنتون استاد جاوید قایم د سپتمبر په 9مه مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې پر چینایي وګړو بریدونه به بیجنګ له خپلو نړیوالو مالي اهدافو پر شا نه شي کړلی.
حمله خو تیر څو میاشتو کې ډېرې شوې دي پر چینایانو باندې پاکستان کې. یو واضح خبره ده چې دا تاثیر لري د هغوی پر روحیه باندې. څو وخت مخکې چې په کراچۍ کې هغه حمله وسوله، د هغې په ترڅ کې استادان چې مړه کړل، د هغې په ترڅ کې هغوی مجبور شول چې بیخي خپل انسټیټیوټ وتړي، حتی خلک نه حاضرېدل چې بیرته راشي. اما آیا دا ټول سیپک پروژه کولای شي وتړي؟ دا به یو څه ستونزمن وي او ژر نه کیږي، ځکه د سیپک پروژه یوازې د دې لپاره نه چې د چین او د پاکستان د ستراتیژیک اړیکو لویه برخه ده، دا د چین لپاره هم د ون بیلټ ون روډ یا هغه د یوې لارې یو کمربند د غټ پروګرام اصلي پروژه همدغه ده. نو د دې ناکامېدل بندېدل به چین ته هم لوی ګواښ او لویه خبره وي.
پاکستان په 2018 کال کې د چینایي وګړو او سرمایه کارانو د خوندي ساتنې لپاره د یوې امنیتي قطعې یا بریګیډ د جوړولو اعلان کړی و، خو بریدونه لا هم ودرېدلې نه دي. د 2018 کال په جولای کې پر داسو ډیم کارکونکي چینایي انجینران په نښه شول چې نه پکې ووژل شول. د امنیتی چارو پوه احمد رشید وایي د 2018 کال په اگست کې د طالبانو لاسته د افغانستان د حکومت لویدل په دې معنی دی چې اوس د پاکستان په گاونډ کې یو داسې ځای شتون لري چې هلته وسلوال په آرامه پلې حملې پلانولی شي. نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې تر څو د بې امنۍ دا ګواښ موجود وي، تر هغې پورې نه د چین او نه هم بله کومه لویه پانګونه نتیجه درلودلی شي.
د سنجیده سرمایه کاری څه نشي او راتلونکي ماته نشکاري. پانګونې شروع کېدلی سي خو سرته نسي رسېدلی. تر هغه به دا حال وي تر څو چې په افغانستان کې د وسلوالو موجودیت په اړه سنجیده خبرې نه وي سوي. حقیقت دا دی چې هلته اوس ټولو بهرنیو وسلوالو ډلو ته ډېر ښه چاپېریال برابر دی. د سولې لپاره هلې ځلې نشته. سمه ده چې پاکستان د ټي ټي پي سره مذاکرات شروع کړل، خو څه نتیجه یې ځکه نه ښکاري چې یوه غاړه هم د خپلو غوښتنو پر سر جوړ جاړي کولو ته تیار نه ده.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بهرنیو وسلوالو شتون نه مني. د دوی د بهرنیو چارو وزیر عامر خان متقی د سپتمبر په 18مه په کابل کې وی غونډې ته په وینا کې وویل چې د امریکای او چین په شمول ټولو هیوادونو ته ډاډ ورکوي چې د افغانستان خاوره به یې پر ضد نه کارول کیږي.
د بشیر ګواخ رپورټ مورید اوریدونکو دوه منیمای ته رسیدلیو په لږه شیبه کې برتتان دی هیلي او به ورپسې روښانه مستقبل خبرونه وړاندې کوو. خو د نن ورځې په وروستیو مهمو خبرونو کې دا دی چې د کابل په لویدیځ کې نن پر یو خونیز مرکز بمی چاودنه شوې ده چې لږ تر لږه 19 کسان پکې وژل شوي او لسګونه نورې ژوبل کړي دي. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویان عبدالنافع ټکور مشال لډیو ته تایید کړ چې د کاچ په نامه د یو خونیز مرکز د کونکو ته دغه مرګ ژوبله اوخته ده. د برید زمواري تر دې غړي چانه د قبول کړي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وايي امریکا باید له پاکستان سره اړیکو ته د افغانستان او چین له نظر ونه ګورین. موړي د خبره پرون په اسلام آباد کې د امریکا په سفارت کې جوړې شوې یوې غونډې ته کړې ده. نن د بلوچستان د کولو ضلع په بازار کې یوې چاودنې یو کس وژلې او لشلو زیات نورې ژوبل کړي دي. د اسلام آباد های کورټ د مسلم لیگ نواز ډلې مرستیاله مشره مریم نواز په برتانیا کې د ایون فیل په نوم د اپارتمانونو لرلو په قضیه کې بری کړی ده. او په اوکران کې یو سیمایز گورنر ویلي چې نن د اوکران په جنوبي ښار زپروژیا کې د ملکی وګړو پر یو کاروان د روس لخوا د توغندیو په برید کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. دا مهم خبرونه اوس تر فرخنده اسد تاندې هلي خبرونه وړاندې کوي. ورپسې به منور شاه تاسو لپاره روښانه مستقبل خبرونه راوړي.
تاندې هلي
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه.
اوریدونکو تاندیلی پروگرام ته ستړي مشي، زه فرخنده اسد یم. په دې پروگرام کې له تاسو سره خبرې کوم چې په یو پروګرام نو تعلیم یافته ټولنه کې د ښځو مشکلات او ژوند څنګه تیریږي، او په یو داسې ټولنه کې ښځه د کومو ستونزو سره مخ وي چې پکې ناامني، کډوالي، بیکاری او د تعلیم کمی وي. پښتنه ټولنه کې د 1300 کلونو راهیسي ناامني، پوځي عملیات، کډوالي او بیکوري ولیدل شو. دغو حالاتو کې یو خوا د ټولنې په جوړښت او یووالي په دسرات پرې باسل، نو بل خوا ته د ښځو ژوند هم متاثر کړ. د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساينس څانګې استاد نورین نصیر مشال ریډیو دوای کوي یو تن بهر تشدد ویني، نو هغه دغه د تشدد ډک رویه کور ته هم له ځان سره راوړي.
یو پر امن سوسایټي سوسائٹی یا یو پیسفل سوسائٹی یا پرمنا ٹولنا غید پارا چدے نو چکلا ستا پا کور کی یو سازگار ماحول وی چکم کے ستا نا کمزوری چی سوکوی لکه زمون پا کورونو کی زمون کمزوری زمونگا بچے یا زمونگا خویندے میندے یا زمونگا قربدانی چې اغي په یرا او په خوف کې ژوند نه کوي، نو اغا یو صحتمند، یو هیلدی او یو پراسپر سوسایټی کریئیټ کوي.
لکه دا سه هم د کنا چې کله په یو کور کې دننه یو ښه ماحول نیوي، نو هغه هم د یو ماشوم په تربیت باندې دغه په مستقبل باندې په تسرات غورسوي، او یا که بهر هغه تشدد کوي نو هغه بیا هم هغه رویه په کور کې هم د خوځو سره یا د کور د نورو وګړو سره خپلوي.
او چې کوم بچي خپل کور کې د مور سره د خور سره زیاتې ګوري یا جبر ګوري یا ظلم ګوري یا وایلنس ګوري، هغه اټیټیوډ هغه بیا هم اک شانتی سوسایټی کې هم ریپلیکیټ کړي. دا هغه ګوري چې دا هغه پلار دا هغه مور وهي یا دا هغه پلار دا هغه خور وهي یا رور خور وهي او بیا هغه چې کله بیا بهر سوسایټی کې انټریکشن کوي نو دا هغه هغه بیهیویئر کې او هغه اٹیټیوډ کې هغه د وایلنس انفلوئنس وي. هغه بیا چې کوم ځای کې کمزوري کس وي یا کمزوري خلک ګوري پاغي باندې هغه هغه اپریشن ایکسپریس کوي څنګه چې هغه هغه اپریشن هغه په کور کې ګوري. نو زه وایم چې دا د امن ورځ سره دا چې کوم ډیبیټ دی چې جینډر وایلنس نه فری سوسایټي پکار ده نو دا یو بالکل کنیکټډ او تړلې خبره ده. دغه شانتې موږ دام ګورو چې کله ریاستي جبر وي کومې سوسایټي کې د ریاستي جبر ډیر ویزیبل وي هغه سوسایټي کې دننه سړی په خپلو کورونو کې هغه وایلنس ایکسپریس کوي. چې کوم سړی باندې وایلنس کېږي دا چین سرکل دے دا یو چین دے. چکل آغا سوسائٹی کے جبر گوری اور یاد ریاستی جبر گوری آغا برداشت کئی یا آغا زغمی نو بیا آغا دا سنی چی آغا زغمی آغی زور آغا بیا التا پخپل کور کے زان نا پا کمزور بندی اوباسی.
اوریدونکو دا په داسې حال کې دا چې سږ کال د سپتمبر په 28 د امن نړیوال ورځ په دې پیغام یا تیم سره ولمانځل شو چې د ملګرو ملتونو د وپاڼې تر مخه باید یوې داسې ټولنې ته جوړولو لپاره کار وشي چې پکې د ټولنې هر وګړی او هر اوسیدونکی خپل ښه آینده او روښانه مستقبل وویني او له چا سره هم د صنف په بنیاد فرق ونشي. دا چې یوه پوره امنه ټولنه څه ته وایي او اوسیدونکي څنګه بغیر له امتیاز او فرق ژوند کوي په اړه د پېښور پوهنتون د سولې د مطالعاتو مرکز یو استاد پروفیسر بلال شوکت مشال ریډیو ته وایي
یو بل باندې ډیپندنسي او ټولنس پیدا شي نو دې ته وایي ګرامن معاشري یو ځای والی یا تړون یا راغونډه. نو دې کې دا مهم دغه دا دي چې دې کې د هر یو طبقه د هر یو اړخ کاغه معاشي وي سماجي وي اخلاقي وي معاشرتي او که سیاسي او که مذهبي وي چې هغې ټولو جلک په کې ښکاري که دې کې کوم څیز نه شو انفارچونیټ چې دا مونږ ګورو په داسې مشورو کې چې هغې کې د امن هڅې کېږي خو کامیابي نه کېږي. نو هغې وجه دا یې چې دې کې یو پارت مسنګ وي او کله چې دغه پارت مسنګ وي نو دا یو کمپرهنسیو سوچ نه پیدا کېږي د امن لپاره.
ملګرو ملتونو د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل پاڼه لیکلي د یوې پرمنا ټولنې جوړېدل یوازې اوربند کول یا وسلې غورځول نه دي بلکې د دغې لپاره ډېر څه کول دي. د صنف په بنیاد فرق ختمول دي او داسې ټولنه جوړول دي چې پکې هر اوسیدونکي هر سهولت ته لاسرسی ولري. سږ کال د سولې یا امن نړیواله ورځ د پښتنو په سیمو کې په داسې مهال ولمانځل شوه چې له سواد نه تر وزیرستان پورې پښتنو په خپل خاوره د امن لپاره لاریونونه او مظاهرې ترسره کړې او دغه لړۍ لا هم روانه ده. د دوی غوښتنه ده چې په سیمه کې د نامنۍ خلاف دي او په خپل خاوره امن غواړي. د پېښور پوهنتون د سولې مطالعاتو مرکز استاد پروفیسر ډاکټر جمیل چترالی مشال ریډیو ته وایي چرته چې نښتی او نامنی او کډوالي وي هلته به تر ټولو زیات کمزورې طبقې د تشدد فرق او امتیاز سره مخامخېږي.
هر لحاظ سره چې کله هم انختی وي جنگونه وي نو پای کې کمزور طبقات ټارګټ وي. ښځا یو پرومیننټ یو تشخص دی چې هغه ټارګټ کېږي. ورسره که تاسو ګورئ ماشومان غریبان معذوره ضعیفان دا ټول هغه طبقات دي که مونږ آی ډی پیز په شکل کې وګورو که مونږ د لوکې په شکل کې وګورو که مونږ د شلټر او د صحت سهولیاتو په شکل کې وګورو نو ټول کمزور طبقات طبقات ډیر زیات متاثر شوی دي. یقینا خزي هم په دغه کې شامل دي او خزي او د آبادې نیمه حصه وي ناغري سره چا په جنگ کې مشاورت کړی، نه په امن کې مشاورت شوی، نه په کانفلیکټ مینجمنټ کې مشاورت شوی. خدا د دې سیمې بدبختي ده چې دنیا په دې ټول ګروپ چې څومره په دې جنگ کې ملوث وو ککړو چا هم د دې ځای د دې سیمې د خلکو د بهترۍ سوچ نه دی کړی، بلکې خپل استعماري هلو ځلو دپاره دا علاقه استعمال کړې ده.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مونږ په دې پروګرام کې په دې اړه خبرې کوو چې په یو داسې ټولنه کې ښځه د کومو مشکلاتو سره مخ وي چې پکې ناامنی، کډوالي، بیکاری او د تعلیم کمی وي. بلخوا مونږ وینو چې په گاونډي هیواد افغانستان کې هم ښځې د یو امتیازي سلوک سره مخامخ دي. د یو کال نه زیات وخت وشو چې په زیاترو ولایتونو کې د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو سکولونو تعلیمي ادارې بندې دي. ښځې کارونو ته نشي تللی یا کار ته په تللو کې مشکلات لري، او دغه وجه ده چې په دې تیر یو کال کې ښځو د خپلو بنیادي حقونو لپاره مظاهرې او احتجاجونه ترسره کړل. د بشری حقوقو یو فعال نظیفه حقپال وای یو پرمنا ټولنه هغه وی چې پکې خزي او ماشومان د روزګار او د تعلیم له حقا محرومه پاتې نشي او د ژوند بنیادی سہولتونه ولري.
دا چې طالبان انجونو ته اجازه ورکړل چې پانتونونو ته ځي او بیا مکتبونه تړلې دي، دا خپل یو تناقض پالیسی ده. په دې معنی چې کچېرې یو انجلی د مکتب نه فارغ نشي نو منطق دا ده چې هغه انجلی نشي کولی چې پانتون ته ولاړ شي. نو بنان خلک باید په دې پالیسیانو باندې پوه شي چې کچېرې د انجونو د تعلیم طرفدار دي نو باید مکتبونه بیل شونه چرا باید پرانستل شي. په افغانستان کې د تاریخي له پلوه تاسو که برسی که همیش د انجونو ښوونځي جدا دي، د هلکان جدا دي، او پاتې کېږي د نصاب مسله. نصاب خو عام وي، اوس داسې امکان نه لري چې یو جلی د جلی بیولوژي ووایو او یو هلک د هلک بیولوژي یا کیمیا دوی توپیر ولري. علم عام دی، ټولو ته عام دی. په دې باندې چې دوی بهانې کوي چې مونږ پیغم په نصاب باندې کار کوو نجونو ته یا د نجونو مکتبونه باید جدا شي، دا اصلا هیڅ منطق نه لري.
طالبانو د 2020 کال د اگست په 15مه کابل ونیو. دوی له هغه وروسته د خزو په وړاندې محدودیتونه زیات کړي او پر هغه یو شمیر بندیزونه لګولې دي. سیرون کې وایي د پښتنو په سیمو کې د انجونو د تعلیمي کمی شری یو مهمه وجه دا هم ده چې هلته نامي او بیکاری ده. په در ادم خیل کې د فاټا پوهنتون د سوشالوجي څانګې استاد پروفیسر ډاکټر فضل حنان مشال ریډیو ته وایي د ښځو د تعلیم نه بغیر د بی پوراب نه ټولنې جوړېدل ناممکن کار دی.
اوس د خیبر پښتونخوا یې څه شو ده نه، او بیا په کې دا یو مستیم د فاټا په نوم باندې را نه خاص چې کوم د سیون ایجنسی یا چې شمالي او نارث وزیرستان د پوره ایجنسی باندې خبرې کوي. نو دا بنیادی کوم د تاسو چې خبرې وکړي چې وایلنس، نو دا ایجوکیشن واحد حل دی چې هغه دا سیزونه لکه همیشه د پاره دا ختمول شي. دا یې خو دا ستیپ شروع شو، خو موږ چې دا یونیورسټي دوره شو تقریبا 100 دې پروګرام شروع نه
خپل اکیډمیک سیشن سٹارټ کړ او اورنی تقریبا 2-3 کالو کې موږ په بسری مې سټوډنټ سټارټ کړ ایجوکیشن سیکټر کې ورته تاسو سیټ لګا ځان یې خبر وګم نو بیا په دې کوم سره یو یو سیر ولا بریټش کونسل ولا یو دوه پروجیکټ سره نو چې هغه په دې فیمل ایجوکیشن باندې کار کولو دا چې کوم ته یو 18 سال نه کم چې هغه ته سکلز وخه نو دا هیڅ سره بیا دلته چې په دې علاقه کې دا یو ډېر خفاجه چې ایم اس لاړو دا هي اثر ځو کوم مسلمو څه چې بیا په 2019 کې 20 کې چې کوم انډکشن چې جوړ لري چې په میشټرن سره تل نه وایي چې د فیمل ریشو هم رااله خاص کر زمون سره چې کوم انګلیش ډیپارټمنټ د ټولې کې چې د مو میجر چې اسټوډنټس فیمل نو کوم انرولمنټ شو نو اوس الحمدلله لا که سم چې هغه دې ایجوکیشن دې دلته کوم کم نه راځي کوم چې په لپاره چې یو لکه چې منور شي دا انکرج شي او بیا د دې یو پاره دې نه چې پورت شي دغه لاس چې د خلکو په ځم چې کوم دا ریجیډي دا کلچرل او دا ټرایب سټرکچر ولا چې کوم څه ګونه پر اخري چې دا رو کلکټیو
تان دی هیلې
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه
مننه اوریدونکو مونږ په دې پروګرام کې تاسو ته معلومات درکول چې په یو داسې ټولنه کې خزا د کومو مشکلاتو سره مخامخ وي چې په کې نامني کډوالي بیکوري او د تعلیم کمی وي اوس زه فرخنده اسد له تاسو نه اجازه غواړم ته خوده پامان
د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو تاسو ونی ز خبرونه تاندې هلی وورید چې قربانای فرخنده ستوه اوس درته بل ونی ز خبرونه لرو روخانه مستقبل د پروګرام تاسو د پاره د مشال رادیو همکار منور شاوړاندې کوي نو د مشال رادیو سره اوسی او دغه پروګرام وره
د مشال ریډیو پر روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیک پیرزونه قبول کړي په دې خبرونه کې مونږ هر ونې تاسو ته د تعلیم بیلابیل هنرونو او کار روزګار په اړه معلومات درکو له پخوا راځي افغانستان د پاکستان د پښتنو ځوانانو او په خاصه توګه قبایلی ځوانانو ته د آلاز دکړو وړیا موقع ورکوي کته هم په افغانستان کې وخت په وخت حکومتي نظامونه بدل شوي خو دغه لړۍ نه ده بنده شوي او په سناسه ډول پاکستان میشتو پښتنو ځوانانو په افغانستان کې وړیا اعلی زده کړې ترلاسه کړې دي د 2020 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې د 13 شلو کلونو راهیسې روان جمهوریت نظام نسکور شو او طالبانو واک ترلاسه کړ د بدلون په هواد دننه او بهر خلک ډیر حیران کړي او ځنې خلک فکر کوي چې دغه هواد راتلونکو د غیر یقیني صورتحال سره مخ دی خو په دې حالاتو کې هم د پاکستان پښتانه ځوانان په افغانستان کې په اعلی زده کړو بوخت دي دوی وایي چې د زده کړو سلسله یې د لګ سزان ورسته بحال شوې ده په جلال آباد کې په اناز د کړو بوخت د باجوړ یو ځوان سره مو خبرې وکړې هغه وایي د حکومتي نظام بدلون د دوی په ژوند خاص اثر نه دی کړی
زمانو سلیمان شاه ته د باجوړ نامند علاقې اوسیدین کېما او نن سبا په افغانستان کې جلال آباد ښار کې په روخان د لولو زده کړو مؤسسه کې د ټیکنالوژي په اخرنی کال او اخرنی سمستر محصل یم دلته افغانستان کې مشت څومره پاکستانی زده کړالان دي او محصلین دي دا هو مشرم یم او پرزنټیټیو یم دا څه ډیر زیات بدلونونه خو نه دي رامنځته شوي ځکه چې هماغه ادارې دي هماغه خلک دي صرف دا چې امنیتي ارګانونه او دا سیستمونه دغه بدل شوي دي دا هغو سره زمونږ ډېر زیاته واسطه نه پېښېږي نو حالات چې څومره دي زمونږ په نظر باندې او مونږ ته بالکل هماغه شان دي څنګه چې مخکې وو هموس هماغه شان دي
خو په جلال آباد کې د پاکستان میشتو پښتنو په استازولۍ سلیمان شاه دا هم وایي چې په افغانستان کې د خیبر پښتونخوا د ځوانانو لپاره د داخلو ټیسټ یا ازموینه تیر کال هم پات شوی او پروان کال کې هم امکان نخکاری چې لوجی خای ډیر پاکستان میشت ځوانان په دې هواد کې په وړیا توګه او یا کم لګخ د اعلی تعلیم تر لاسه کولو نه به برخې شي. د سلیمان شاه په وینا د خیبر پښتونخوا هغه زده کوونکي چې په تیر نظام کې یې تعلیمي وظیفې یا سکالرشپونه او نور لګښتونه ورکول کېده د طالبانو له واکمنېدو راهیسې نه دي ورکړل شوي، چې په نتیجه کې یې زیاترو ځوانانو په خپل لګښت زده کړو ته دوام ورکړی دی. نوموړی په بیلابیلو څانګو کې د پښتونخوا د زده کوونکو لپاره د ځانګړو نشستونو په اکله وایي.
یویش کم سیټونه دي، دا صرف د طب پوهنځي دي، نور په دغه تست کې بعد انجینرۍ په پوهنځي کې، د اقتصاد پوهنځي کې او د حقوق او سیاسي علومو په پوهنځي کې کم موږ ته سکالرشپونه یا د پښتونخوا محصلین ته سکالرشپونه ورکول کېږي. خو زیاتره هلکان چې د پښتونخوا نه راځي هغه دلته طب خوښوي، چې د طب دلته یویش سیټونه دي، همدغو ته به یو امتحان ورکوه سم چې لیاقت به لرو او زیاتې نمرې به راتللې، هغه به دولتي پانتونونو ته ورکول، چې په دولتي پانتونونو کې و کسان د ننګرهار ته ورکول، د ننګرهار په دولتي پانتون ته و کسان به د قندار دولتي پانتون ته و کسان به د شیخ زید خوست دولتي پانتون ته ورکول، چې دا سیټونه به یو جوړېدل تی پونځي په برخه.
سلیمان شاه زیاتوي چې د دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا ګڼ شمېر ځوانان په افغانستان کې په شخصي لګښت هم د طب اعلی زده کړې کوي، ځکه چې دا د پاکستان د تعلیمي ادارو په نسبت بیا هم دوی ته په ارزانه تمام. هلته د جلال آباد په یو شخصي پوهنتون کې د طب زده کړو لپاره له خیبر پښتونخوا ورغلي یو زده کوونکی وایي په اوسني نظام کې امنیت ښه شوی دی.
زمانم نادر مشتاق ته زه د بنیر سیمې سره تعلق لرم، کې ما په جلال آباد کې سپینغر یونیورسيټي کې د ایم ډی ماسله ملته کې ایم ډی کو زما دا سیکنډ ایئر دی، ما سیکنډ سیمسټر کې ما دلته کې هم چې راغلی و افغانستان ته، چې موږ د کدی نه راغلی او دلته کې ایم ډی کو نو خپل خرچه او هر څه خپل باندې کو، دلته کې زما دا څوک چا سره پر هیلپ نه کوي، دا چې موږ د پاکستاني چې کوم مسلمان ناغري دي د افغانانو په نسبت باندې چې موږ خپل خرچه هر څه خپل باندې کو، او مخکې چې څنګه حالات کوم فوج نظام چې کوم اوس چې د طالبان داري شکر الحمدلله اوس ډیر صحیح دی، چې ځکه چې پای وخت کې بغلا کېدله او دا دماکی به کېدی، دا چې نن اوس حالت دي دای په نسبت باندې اوس ډیر صحیح دي.
نادر مشتاق ویل چې که څه هم د پاکستان په نسبت یې لګښت کم دی، خو بیا هم چې د پښتونخوا کوم ځوانان په تعلیمي وظیفه یا سکالرشپ ورغلي د هغوی په نسبت یې ډیر لګښت کیږي.
زمونږ دلته کې چې موږ راځو نو زمونږ دلته کې ډیره زیاته خرچه لګي، پاکستانی محصلین چې کم دی هغه 15,000 پر سمسٹر ورکوي، نو هغه اوس موږ هغه 15,000 ورکو، پاکستانی چې دا زمونږ 30,000 اخلي، موږ خپل باندې زمونږ کمپلیټ کې پاتې کیږو، زمونږ 8,000 افغانۍ زمونږ اخلي او دا صرف زمونږ د ریټ دی، او دین علاوه موږ د بجلی بل په خپل باندې ورکو، زمونږ چې څومره هم کوکینګ دی دا هر څه په خپل باندې دی، د خرچ هر څه په خپل باندې کو، نو دا په هانتون چې زمونږ کم فیس دی دای په ډبل زمونږ په خرچ کې لګي، زمونږ هاستل کې زمونږ ډیره لګي.
نو موړی وای د افغانستان حالات هغه شان نه دي څنګه چې خلک له بهاره فکر کوي، او کله ډیر کوم مسائل وي نو هم په کار ده چې د روخانه سباون لپاره یې مقابله وکړل شي.
جنی د کور بات راوځي دای سره سکنی هغه خپل خاص په خپل باندې کې کوي، تاسو مشکلات راځي خاص په خپل کې کوي، چې موږ دا برداشت نه کوم، هغه ته بزمنه ډاکټران څنګه جوړي ګوډل ده چې اوس موږ په افغانستان کې اوس څنګه وخت یې راو نو دا اوس ډیر خدای دا خود مخکې د خلکو چې کم سوچ کم نظام چې مخکې کم سترونز چې کم جنکې چې په کورن کې ناس اندای مخکنه سوچ کوي، چې مطلب دی افغانستان چې د اوسم داسې دای حالات خراب دی، پای کې دماکی کې کی پای کې دا چل کی دلته داسې اس کې څومره داسې مسله اوسه پوری کراغلیم د نو ماغه چې د موږ خلک لري دا او داسې مسله نشته، او بیا د فیمه سترونز لپاره چې دی دلته کې چې څوک راځي نو هغه سي چې په خپل پریالټی کې چې سي نو هغه نه کتلی، صرف کمی خبر سوشل میډیا والا کای کمی چنور خلک ناغي له پکای چې دا هر څه خپل باندې وړاند خپل تعلیم واخلي.
په دې موضوع نور تفصيل هم درکو، خدای ویلاند د مینه پاس.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه وره چې پکې داونه په افغانستان کې د لاستکړو په حقلا معلومات درکو. دا هواد پاکستان میشتو پښتنو ځوانانو ته تعلیمي وظیفې یا سکالرشپونه هم ورکوي، او د دې ترڅنګ ځوانان په شخصي توګه هم په ډیر کم لګښت اعلی تعلیم ترلاسه کولی شي. د تفصیل لپاره د مشال ریډیو ترڅنګ سه.
په داسې حال کې چې د 2020 کال په اگست کې طالبانو د افغانستان واک تر لاسه کړي، په دغه هیواد کې د خیبر پښتونخوا ځوانان له کومو حالاتو سره مخ دي؟ په کابل کې په الاز دکړو اخته یو ځوان وای،
صدوریم د شمالي وزیرستان اوسیدونکی یم. اوس فلحال زه تقریبا دوانی مکالونه کابل چراخ په پنتون کې د طب په پنځي کې زده کړې کوم. مخکې هم ډېر زیات مشکلات وو، ځکه چې هغې وخت کې هم دلته داسې یو افراتفری کې سم ماحول هر وخت موجود به وو او کار به هم هر وخت بند وو. اوس فلحال چې دا ډېر زیات تبدیلۍ راغلل او ډېر په های لیول بند راغلی، بلکې یو نوی دولت راغلو دلته، محصلین چې راځي اکثر جینکې هم راځي او لکان هم راځي، بلکې نوي خو نه دي راغلي، مخکې چې کوم راغلي دي هغې کې داسې دي چې یو شخصي یعنی پرایویټ میډیکل چې کوم دي او یو ګورنمنټ هغه شروع دي خپل درسونه په عادي ډول شروع دي، هېڅ چینجز په کې نه دي راغلي. هر څه نور خو نارمل روان دي، خو دا هغه دي چې هغه کوم پراسیز وو هغه هغه ځنډېدلې دي، مطلب چې کوم قبایلي کډونه به ورته شروع کېدل نو هغه دپاره یا یو فرادر طریقه وه هغې کې هغه راغلي دي، ډېر زیات خنډونه راغلي دي.
اسد داول په کابل کې د قبایلي ځوانانو په استازیتوب وایي چې که څه هم د افغانستان په واکمنۍ کې ډېر لوی بدلون راغلی، خو د قبایلي ځوانانو د اعلی تعلیم په اړه قوانین په خپل حال دي.
زمون کوم حق ته مطلب په قانون کې یا په کاغذ لیکلې دا خلک ورته ډېر زیات احترام هم لري، او چې موږ ورسره ملاقاتونه کړي دي په دې حواله باندې او ډېر پازیټیو ریسپانس هم راکړي دي. موږ خپل چې کوم فیډریشن دي مطلب د قبایلي زده کوونکو کومه ټولنه ده، دا به چې خاص کر چې فیم سټوډنټانو برتلی نو موږ ورته دا مشوره وه چې تاسو کابل ته مرځئ، تاسو کزای جلال آباد کې اډمیشن وکړئ، خیر دی لګه د ګران وي، او دلته مطلب هغه موږ هغه سکي ورځان دومره نه شو مخصوصولی، خاص کر د فیمیل لپاره، ځکه چې مختلف قسمه خلک وو، یو ترغاو خارو. خو الحمدلله چې نوې حکومت راغلی دی، خاص کر فیمیل ته ډېره زیاته سیکورټی ملو شوې ده، او په تعلیم کې هم ورته هیڅ خنډ نشته. عادي ډول لکه موږ په پوهنتون کې موږ موږ سره هم قبایلي زده کوونکي یا پښتونخوا خلک شته، موږ سره ټچ اریانا سټوډنټان یونین دی، هغه موږ ټول سره کینو. اوس پورې داسې ښه بده پېښه مطلب نه ده شوې چې سړی ورنه ټینشن شي.
دا راز په جلال آباد کې د طب زده کوونکي نادرا مشتاق هم وایي په کار ده چې د پښتونخوا زده کوونکو ته په ویزو کې سهولت او په شخصي پوهنتونونو کې هم مالی مرستې ورکړل شي.
مون خو مون چې وسه پر راغلی نو داسې څه مسله نه ده راغلی، خو مون ته په بارډر باندې لږ مشکلات دي، ځکه چې په بارډر باندې مونږ چې کله راځو نو مونږ خو په لیګل طریقه باندې راځو، بیا مونږ ته مشکلات راته راځي. او یو دا چې مونږ کله سمستر زموږ سٹارټ شي یا زموږ ویزا صحت مې نو کله سمستر کې چې مونږ ډېر زیاتې چټیاں نیو کاغذ سره جو مونږ خپل ویزې د وځي وکړو، مونږ ته ویزا ختم شي چې بیا مونږ راځم ته بارډر باندې سم مسله جوړیږي، او هغه چې دې بیا دا چې پریدیم نو یو خو چې مونږ پاکستان ته لاړ شو نو مالته کې افغان امبیسی والا چې یو هفته پس راشي بیا وایي میاشت پس راشي نو بری چل کې زموږ ډېر زیات وخت ضایع کیږي. نو مونږ ته دا خواست کو چې قدیم دا ویزې زر لګل ملي کې ډېر ټایم نه راکولې
د پښتونخوا د زده کوونکو د دې غوښتنو په حق لمو په کابل کې د طالبانو د تعلیم وزارت موین مولوی ګل محمد سره خبرې وکړې. هغه وایي چې کوم ځوانان له وزارت سره رابطه وکړي نو ستونزې به یې لازمی حل کیږي.
موږ د اریانا پونتون والا سره ملتلې دي، سراغ پونتون والا سره مو خبره کړې ده، انا حاصل کیاس نور پونتون والا د ټول سره موږ خبره سوې ده، خطونه مور کړې دي دوی ته، ورلېږلې مو دي، هغه ته مو ویلې دي چې دا ده قبایلی علاقو څخه راځي، هغه خپل پسمانده علاقه ده، غریبه علاقه ده، تاسو د دوی سره تخفیف وکړي، تقریبا په هر بخش کې 50% څخه ونیسه تر 50% د دوی سره کمی سوي دي، او کم خلک چې موږ سره راغلي خپل پر سر باندې یو ځای ورغلي یا د یو پونتون والا سره ترتیب جوړ کړی، په هغه د موږ معلومات نه لرو، هغه خو دې خپل ځان څخه کې لاوي کی زه د دوی د کار د پاره کنيز موږ د پاره نه اجازه ستنه مناسبه ده چې موږ یو ځای ولاړ شو، یو پونتون ته باید غره وغواړو، خو بیا هم زه د دوی په خاطر ورسره ولاړه لمالته پونتون ته دا غوسره مخبره وکړه چې دا غو محصلین مشکل لري، دا مشکل ور حل کی تخفیف ورسره وکي.
د افغانستان د ویزو په ترلاسه کولو کې د پښتونخوا د زده کوونکو د شکایت په اړه مولوی ګل محمد اول چې د طالبان حکومت د دې د حل لپاره هڅه کوي.
دا خو دا دوه مشکل ستاسو د دې خو خلک هم د اعتراض کوي پر خوا باندې چې موږ ته د ویزو مشکل دي، دا خو خلک د دې خو ته اعتراض کوي، نو ان شاء الله تعالی دا مشکل به حل شي تر یو حد پورې، د خیر دوی موږ سره وویني او موږ به ان شاء الله خپل د کورسنګری سره خبر وکړو، هغه ته به وایو چې دا محصلین چې کوم راځي دلته مراجعه کوي د ویزو
مولوی ګل محمد زیات کړه چې په کابل کې هم د قبایلی زده کوونکو د استوګنې تنظیم کړی دی.
موږ خو دلته په کابل کې د دغه محصلینو لپاره او د قبایلو خلکو لپاره دلته درې مېل مستونان لرو. هر مېل مستون تقریبا د درو څلور سو کسانو ظرفیت لري چې په هغه کې دوی اوسېږي. اوس هم فعلاً دلته په شارینو کې یو مېل مستون دی. دلته زموږ سره د قبایلي محصلین اوسېږي، دوی ته مو ځای ورکړی دی، ترتیب مو ورته برابر کړی دی. موږ انشاءالله خپل تر اوسه پورې د دوی سره شپره کوشش کوو چې د دوی هر ستونزه یې په هر اړخ کې هغه بور حل کړو.
دا وو په افغانستان کې د طالبانو په حکومت کې د تعلیم وزارت موین مولوی ګل محمد، او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ: 00202211221. او اوس خپل کوربا بنور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیولیکه
M A S H A L
R A D I O